آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسخوتن اتنیمی او په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي د خبرونه په شروع کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس د سپینې ماڼۍ د دوو مهمو پوستونو لپاره خپل دوه نږدې ملګري ونومول ناټو وایي چې د افغانستان د ملي پوځ زیاتره عسکر له ډېرې بدې ورځې نه طالبانو سره ملګري کیږي او په نوي زیلاند کې د یوې زورورې زلزلې نه وروسته د سونامي له ویرې په زرګونو خلک لوړو ځایونو ته تللي دي
قدرمنو اوریدونکو په دې خپرونه کې به د خبرونو نه وروسته د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کابینې د احتمالي غړو په پاریس کې د ټوریسټي حملو د لومړنۍ کالیزې د مراسمو په کندوز کې په دولتي ادارو کې د ښځو د امنیتي وضع په باب د بیلبل رپورټونو علاوه د ښځو په ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په باب د افغانستان د ښځو د چارو د وزارت د پالیسیو د مرستیالې سپوږمۍ وردک سره زموږ مرکه مه هیروئ خدا دې اول پوره خبرونه واورئ
د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یکشنبه په ورځ د جمهوري غوښتونکو د ګوند د ملي کمیټې رئیس رینس پریبس د سپینې ماڼۍ د اداري رئیس او د یو غټ مطبوعاتي شرکت محافظه کار مشر سټیو بینن د سپینې ماڼۍ د ستراتیژۍ د جوړولو د دفتر د عمومي امیر په توګه وټاکل په واشنگتن کې د امریکا غا خبریال مایکل بومن په خپل رپورټ کې وایي چې امریکایان به زر په دې وپوهېږي چې ډونالډ ټرمپ د خپلې کابینې په ټیم کې څه قسم کسان شاملوي او د کابینې د ټیم نه به څرګنده شي په څه ډول غواړي چې حکومت وکړي ګمان کېږي چې ټرمپ به د سنا مجلس د وسلوالو قواوو د کمیټې رئیس سناتور جف سیشن د دفاع د وزیر او د نیویارک پخوانی ښاروال روډي جولیانی د امریکا د لوی څارنوال په توګه وټاکي د نیویارک ټایمز رسپانډ هم رپورټ ورکړی چې د خارجه وزارت د مقام لپاره په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد د سنا د مجلس د خارجه اړیکو د جرګګۍ د رئیس بوب کورکر د کانګرس د پخواني رئیس ګنګریچ په ملګرو ملتونو کې د امریکا د پخواني سفیر جان بولټن او په افغانستان کې د ناټو د قواو پخواني قومندان جنرال سټینلی مکریستل په شمول د څو کسانو نمونه غور لاندې دي تاسو د خبرونه د واشنگتن نوري د ډونالډ ټرمپ په ضد د امریکا په څو مختلف خورونو کې له تیرو پنځو ورځو نه مظاهرې روانې دي
So I came out independently tonight. The police asked everyone to stay home, but I want to recognize that people don't feel like they have somewhere to go or express their frustration.
په یوه احتجاجي مظاهره کې چې د یکشنبه په ورځ په واشنگتن ډي سي کې د ټرمپ نړیوال هوټل مخ ته وشو احتجاج کوونکو نارې وهلې چې لګاونډیانو سره د دیوالونو جوړول نه غواړو د دوستۍ د پلونو جوړول غواړو اشاره د ټرمپ هغه اعلان ته چې ویلو کې انتخاباتي وګټل نو د مکسیکو سره به د سرحد په اوږدو کې 100 کیلومتره وګت دیوال جوړ کړی او مصارف به له مکسیکو نه بدایي ټرمپ د انتخاباتي مبارزې په دوران کې په امریکا کې مشت مکسیکی مهاجرین د بدکارانو او مجرمانو په نوم یاد کړو له واشنگتن ډي سي نه علاوه په نیویارک لاس انجلس ورستر ماساچوسټ او د ایوا په خارو کې هم احتجاجي مظاهره شوې دي په عین وخت کې د امریکا د اسلامي اړیکو شورا چې د کیر په مخفف نوم یادیږي وایي چې د ډونالډ ټرمپ د انتخابېدو وروسته د مسلمانانو په ضد د کرکې نه ډک ګواښونه زیات شوي هغوی په ښاغلي ټرمپ غږ وکړ چې د دغو پېښو غندنه وکړي ټرمپ مخکې اعلان کړی چې د امنیتي وجوهاتو په بنا به په موقتي توګه امریکا اته د مسلمانانو په راتګ باندې پابندي ولګوي خو د انتخاباتو نه وروسته په دې اړه تلوسه پورې څه نه دي ویلي پرون په نوي زیلاند کې د 8.8 درجو په قوت سخته زلزله وشوه د زلزلې مرکز د نوي زیلاند تر ټولو غټ ښار کراسټچرچ نه تقریبا 90 کیلومتره لرې واقع و زلزلہ دومره قوی وه چې د ثقل د مرکز نه 200 کیلومتر لرې په پایتخت ویلنگټن کې هم ودانې ولړزیدلې رپورټونه وایي چې په ساحلي برخو کې د سونامي سمندري څپو د راپورته کېدو له ویرې په زرهاو خلک له کورونو تښتېدلي دي او په لوړ ځایونو کې پناه اخیستې ده که څه هم چې امریکا او ناتو د تیرو 15 کلونو په دوران کې د افغانستان د ملي پوز او پولیسو پروژلو باندې په میلیونونو ډالر خرڅ کړی دي او په زرګونو ساعت وخت یې په روزنه تیر کړی. د هیواد په ځینو برخو کې اوس هم زیاتره عسکر طالبان ته وراوړي، خصوصا په هغو ولایتونو کې چې طالبان پر دولتي پوستو باندې بار بار حمله کوي. په کابل کې د امریکایي قواو یو ان امریکا غږ ته وویل
These small unit leaders who are not providing ammunition to their soldiers, they're not providing food, they're not providing supplies.
Obviously, نظامی یونټونو د ټیټو رتبې قمندانان د جنگ په محل خپل عسکر ته نه مهمات ورکوي، نه ورته خواړه رسوي او نه اکمالات ورته رسیږي. نو ښکاره خبره ده چې په دې ډول نامساعدو شرایطو کې د قمندانانو د بې کفایتۍ په وجه عسکر له ځانه دا پوښتنه کوي چې ولې وجنګېږم او د څه لپاره جنګېږم. په سیمه ییزه کچه کمزوري رهبري د عسکرو د تښتېدو یو مهم عامل او فکتور دی. خبریاله عائشه تنظیم په خپل ریپورت کې وایي چې د افغانستان حکومت د عسکرو په تکرارېدو اعتراف نه کوي او وایي چې طالبان یې نیسي او بې وسلې کوي. د ملي دفاع د وزارت یو ان جنرال وزیری امریکا غږ ته وویل
دښمن فشار وي، ډېر سخته جګړه وي، دښمن په ډېر تعداد باندې برید کړی وي، د دوی شمیر کم وي او یا مثلا په هغه وخت کې مهمات خلاص شي، نو د فشار په نتیجه کې دوی داسې کیږي چې دوی اسیر شي.
عراقی قواو د یک شنبه په ورځ ویل چې د داعش نه د نمرود ښارګوټه نیولې ده. د نمرود ښارګوټه په ورځ کله داعش وسلوالو ونیو او زیاتره تاریخي برخې ورانې کړې دي. دغه تاریخي ښار د موصل په جنوب کې 10 کیلومتر لري جنوب ته پروت ده. له بلې خوا په داسې حال کې چې د موصل د نیولو لپاره له تیرو څو هفتونو د سلو زر نه زیات عراقي عسکر او د حکومت طرفداري ملیشي او کوردان جنگ کوي، داسې نه ښکاري چې دغه ښار به زر ونیسي. د امریکا پوز او د نړیوال ائتلاف قواو د موصل په جنگ کې د عراقي قواو او کوردانو هوایي ځمکني ملاتړ کوي. خیریه مؤسسات خبرداري ورکړی ده چې جنگ نو وروسته به له 200,000 نه زیات خلک بې کوره شي او په عاجله توګه به سرپناه خوراکي موادو او دوا ته اړوي. خارجه وزیر جان کیری له استرالیا سره ژمنه کړې ده چې متحده ایالات د هغو مهاجرینو منلو لپاره چمتو دي چې وختلې په استرالیا کې پناه واخلي، خو مخکې له دې نه چې استرالیا ته ورسیږي چارواکو کښتۍ ونیولي او په پاپا نیو ګینی او د ناورو په ټاپو کې ډېر کړل. کیری دا خبره د یک شنبه په ورځ نیوی زیلاند ته د خپل سفر په لړ کې وکړه. جان کیری ویل چې په امریکا کې که څوک قبول نشو نو د ناورو په ټاپو کې به ورته متحده ایالاتو اوسېدو لپاره د 10 کلونو اقامې ویزه ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه. درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل او دا هم د دې برخې لومړی مطلب. امریکایان به په راتلونکو ورځو کې ممکن په دې خبر شي چې د منتخب جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ په کابینه کې څوک شامل دي. د امریکا غ خبریال مایکل براون په دې باره کې موږ ته یو رپورټ را لېږل دی.
د جمهوری ریاست د مقام د مراسمو افتتاحیه غونډې ته دوه میاشتې پاتې دي، مګر ډونلډ ټرمپ باید داسې انتخاب وکړي چې هغه به حکومت تنظیم کړي او په اجرایاتو به تاثیر وکړي. د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې منیجر کیلیان کانوی
وایي
وضع بې ساري ده، موږ واقعا سخت کار کوو چې د حکومت په جوړولو کې مرسته وکړو. د انتخاباتي مبارزې په وخت کې د ترامپ تر ټولو نه په قوي پلویانو باندې غور کیږي، لکه د سناتور جیف سیشنز چې احتمال لري د دفاع د وزارت لپاره په نظر کې نیول شوی وي. جمهوری غوښتونکی سناتور جیف سیشنز نوای
ناتو
د امریکا متحده ایالاتو لپاره مهمه ده او احتمال لري چې د نیویارک پخوانی خاروال روډي جولیانی د لوی څانوال لپاره په نظر کې نیول شوی وي. روډي جولیانی
انوای
هر څه چې زه غواړم په هغې باندې به د منتخب جمهور رئیس سره خبرې وکړم. دا به داسې یو څه وي چې زه احساس وکړم واقعا دی راته ضرورت لري. د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې منیجر کیلیان کانوی بیا وای دا به یوه حیرانوونکې کابینه وي چې داسې با کفایته کسان به پکې وي چې ورسپارل شوي وظیفې به سرته رسوي او په ډیره څرګنده توګه به په دې پوه شي چې د ده هدف څه دی. ده په خاصه توګه دوی ته په ګوته کړې ده چې کوم کار سرته ورسولی شي. فکر کیږي چې د انتخاباتي مبارزې په وخت کې د ترامپ وتلی استازی کیلیان کانووی با د سپینې ماڼۍ نه تاقوي چې دا به یو منطقي انتخاب وي. دا وایي مشر به په ځانګړې توګه د جمهور رئیس په حیث په نتیجو باندې ټینګار کوي. کیلیان کانووی بیا وایي
The excuses are over. We have a Republican president, Republican House, Republican Senate. So there's a mandate from the public to actually get things done, and he will do that.
د بهانو وخت نور تر شوې ده. موږ جمهور غوښتون کې جمهور رئیس لرو. موږ د استادو په منلس کې اکثریت لرو او موږ د سنا په منلس کې اکثریت لرو. ځکه نو په دې کې د عوامو رضا موجوده ده چې واقعا کارونه سرته باید ورسول شي او دی به دا کار وکړي. په داسې حال کې چې په یو شمېر ښارونو کې د ټرمپ په خلاف مظاهرې دوام لري، خو په کانګرس کې ډیموکرات غړي دا نه ردوي چې د نوي جمهور رئیس سره په ځینو موضوعاتو باندې کار کوي. د استازو د مجلس ډیموکرات غړی کیت ایلیسن ان وای
وی وانټ ټو سی انفراستراکچر ډیولپمنټ ټو وی ثینک آل اوور دیس کانتری وی نیډ ټو ریبیلډ ایوریثینګ فرام ترانزټ فایبر اپټیک براډ باند ان اور رورل ایریاز
موږ هم غواړو چې د بنیادی کارونو پر مختګ ووینو. موږ په خپل کلیوالو او خارج سیمو کې له ترانزټ نه نیولې ان تر فایبر اپټیک براډ باند پورې د هر شی جوړولو ته ضرورت لرو. دا یو ارزښتناک پروګرام دی. موږ به ووینو چې که د واقعا دا مطلب وي. مګر ډیموکراتان په دې ټکټ انکار کوي چې د ګڼ شمېر غیر قانوني مهاجرو بیرته استول او د امریکا په تاریخ کې د مالیه بهسارې کمولو په شان د ټرمپ د نورو وعدو سره به کلک مخالفت وکړي. هیڅوک نه پوهیږي چې د جمهور رئیس په حیث د ټرمپ لومړی اقدام به څه وي، مګر کېدای شي هغه ټیم به چې ده اوس جوړ کړی یو څه نښې نښانې څرګندې کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو، پرون د فرانسې خلکو پاریس کې د تورسي حملو لومړنۍ کالیزه د یو لړ مراسم په ترڅ کې ولمانځله. د امریکا غا خبر یالي لیزا براین په دې باب موږ ته یو راپورټ را لېږلې چې دا د خلاصې تاسو ته اورول کیږي. پرون د یک شنبه په ورځ د فرانسې خلکو په داسې وخت کې چې باران ورېده د هغو ټوریستي حملو لومړنۍ کلیزه ولمانځله چې په هغې کې 130 تنه مړه او د 400 نه زیات زخمي شوي وو. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند او د پاریس ښاروال د کنسرتونو د هغه تالار مخې ته ولاړ وو او هلته د هغو نوي کسانو نومونه اخیستل چې د افراطي مسلمانانو په دغې ټوریستي حملې کې وژل شوي وو. پاروس کال ټوریستانو د پاریس د ښار په شپږو ځایونو باندې ټوریستي بریدونه کړي وو. د هرې ټوریستي حملې په ځای کې خلک تر ماسپښینه راغون شوي وو. ډېرو خلکو ژړل او هم ډېرو زیاتو خلکو د هغې لهوی خواته چې پکې د ټوریستي حملې د قربانیانو نومونه لیکل شوي وو شامې بلې کړې او د ګلونو ډېرې زیاتې ګېډې یې هم هلته جمع کړې. د پاریس د ښار یو اوسیدونکی چې هلته د خپل یو ملګري سره ولاړ و داسې وویل
C'est difficile de répondre là-dessus. Si je pense que des événements comme ça ça
se gouman kom chi da gham aw matam ba da France khalak la ham sara nizdi kri wa bala da Paris wa usi dun ki mari Gerdler wai
Je me rends compte vraiment que les gens ont peur aujourd'hui, c'est vraiment ça qui a pu ressortir. Je me rappelle notamment
d'une wai da da se fikr ki chi da France khalak der zar war khata aw wirigi اغه د مثال په ډول ویل چې څنګه د هغه ملګرو په دی ورستوي ورځو کې په منډو لاس پورې ک چې حالته سمامولي د پټاکیو اوازونه واوریدل او هغه وی دا فکر کوي چې ګوندې ډزې دي. په دې برسیره د دغه مراسم په وخت کې په سونو په قنۍ هم په هوا شوې. لدین علاوه د کنسرتونو په هغه تالار کې چې هلته ټوریستي حمله شوې وه د شنبې په شپه یو کنسرت هم جوړ شوی و او هم پرون ناوخته هغه رستوران ته نږدې چې د افراطي مسلمانانو په ټوریستي حملې کې پکې 15 تنه وژل شوي وو خلکو شامې بلې کړې وې او هم داسې شعارونه زړولي وو چې په هغې کې لیکل شوي وو چې ستاسو یاد به همیشه دپاره زموږ سره ژوندی وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
محترم اوریدونکو، په قندوز کې خزینه مدني فعالانې او هغه میرمنې چې په دولتي ادارو او مؤسساتو کې کار کوي وایي چې د دغه ولایت امنیتي حالات دې ته مساعد نه دي چې ښځې دفترونو ته د کارونو لپاره لاړې شي. ګل رحیم نیازمن په دې به موږ ته داسې رپورټ راکوي.
هغه میرمنې چې په دولتي ادارو او یا هم مؤسسو کې کار کوي وایي چې د امنیت د نشتوالي له اندېښنې یو شمېر میرمنو په دفترونو کې له کار کولو لاس اخیستی. دوی په قندوز کې د ښځو پر وړاندې تر ټولو لویه ستونزه پر امنیتي ځواکونو د اعتبار نشتوالی او په سیمه کې ناامني ښیي. کبرا رستمی د قندوز اوسیدونکي ده. هغه وایي چې په دغه ولایت کې د امنیت د نشتوالي تر څنګ له ښځو سره تبعیض کیږي او هغه دا چې په دولتي ادارو کې خلک د ښځې او نارینه ترمنځ توپیر ته قایل دي، نو ځکه ورځ تر بلې د ښځو زړونه له دندو توریږي. هغه زیاتوي،
اول تر از همه ناامنی وجود داره، دوم و مهمتر از این است که تبعیض قائل هستند بین زن و مرد.
نمله پسی مکین امنی ده و دویم چه تر طول و مهم خبره ده ده خزی و نارینه و ترمنز خلق تو پیر کوی. دلت خزی تا په خصوصی و دولتی دارو که پارزخت ندی قائل او ده خز و استعدادونو تا هم توجه نکیگی. کبرا زیاد اکده چه هم ده لعملون دی چه ده قندوز پا دولتی دارو که ده خزینه مامورین و شمیر دو یا دری فیصده ده. د قندوز د لومړي ځل سقوط نه مخکې د دغه ولایت والی محمد عمر ساپی اعلان کړی و چې په دولتي ادارو کې به 100% خزینه مامورینو ته دندې ورکړل شي. نوموړي په دې اړه له 1500 تنو خزینه مامورینو ازموینه هم اخیستې وه. د قندوز یو بل اوسیدونکی او مدني فعاله حمیره دوستیاري وایي چې هر کال په افغانستان او په ځنګړې توګه قندوز کې یو شمېر نجونې له پوهنتونونو فارغېږي او دندې ورته نه پیدا کیږي. هغه وایي چې ښځې دا خوښوي چې کار وکړي مګر امنیتي ستونزې د دوی مخه نیسي.
ما بیشتر خانما علاقمندی است که کار کنند، به خاطر هر سال ما بیشتر خانما
ښځې په دفترونو کې د کار کولو علاقه لري، مګر په سیمه کې د ناامنۍ له امله ښځې او نجونې حتی لزد کړه هم مخ اړوي او نه غواړي چې په ناسمو شرایطو کې له کوره د باندې ووزي. د قندوز پر خار د طالبانو د دویم ځل برید را وروسته تقریبا 13000 کورنۍ له قندوز څخه وتلې دي چې یو شمېر یې لا هم بیرته نه دي راستنی شوي. لیدا د قندوز مدني فعاله ده. هغه وایي چې کورنۍ پر امنیتي حالاتو باور نه لري او خپلې میرمنې له کوره د باندې نه پرېږدي.
چنانچه ما شاهد یک کاهش بسیار بزرگ در آمار از فعالین جامعه مدنی، فعالین حقوق بشر و فعالین حقوق زن هستیم.
موږ د خزینه مدنی فعالانو، د ښځو او د بشر د حقونو د فعالانو په شمېر کې د کمبود شاهدان یو. زیات شمېر ښځو د قندوز له سقوط وروسته دغه ولایت پرېښی دی او بیرته نه دي راستنی شوي، او هغه میرمنې چې راستنی شوي کورنۍ اجازه نه ورکوي چې لکوره ووزی. لیدا ځان په مثال کې راولي چې لکوره د وتلو پر وخت هیڅوک د امنیت ضمانت نشي کولی او دوی اوس د دې توان هم نه لري چې د نورو ښځو د ستونزو په اړه غږ اوچت کړي، ځکه دوی خپله له خپلو حقونو دفاع نشي کولی. د قندوز په دولتي اداره کې تقریبا 2% ښځینه مامورینو کار کاوه، خو له جګړو وروسته له معلمینو پرته د دولتي ادارو د ښځینه مامورینو شمیر تر دې هم کم شوی دی. گل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1296 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، د نومبر 15 د ښځو په ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د افغانستان د ښځو د چارو د وزارت د پالیسیو مرستیال سپوږمۍ وردګ آشنا رادیو ته ویلي چې دې د نومبر د میاشتې د 15 نه مخکې د بشري حقونو، بین المللي او ملي مؤسساتو سره په ګډه یو منظم پلان جوړ کړی دی. نوشابه آشنا ورسره په دې باب یوه مرکه کړې ده او هغې په شروع کې د دغه پلان په باب داسې وویل.
د نومبر راشي یو منظم پلان مو جوړ کړ او موږ د حقوق بشر اداره هم د ځان سره ګډه کړه په دې پلانو کې، او ځینې نور مؤسسات ملي او بین المللي مؤسسات هم راغوښتل. پلانو کې یو خو د کیسې راټولول دي. بله مهمه خبر دا ده چې موږ د ځینې د والیبال مسابقه د نجونو ترمنځ هغه پلان کړی دی چې د ورځې په افتخار به هغه مسابقه وشي. وزیر به یو غونډه ولري د خلکو سره چې خصوصي شرکتونه لري، خصوصي فابریکې لري، یعنی غواړو چې مرسته وکړي دغه صندوق ته چې موږ د هغه ښځو سره چې زیانمن شي په تاوتریخوالي واقعو کې د پالیسي د مهمې په حیث یو پرزنټیشن ورکوم، او دغه د تاوتریخواله کچه ښایم چې پخوا پروسه کال په کوم سرحد کې وه او سږ کال به کوم دغه ارقام ورته معرفي کوم چې تر کومه حد رسېدلی دي او څه ممانعتونه دي چې موږ نشو کولای پرمختګ وکړو د مسؤلیت په خاطر او څه لاسته راوړنه لرو.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه هم دا اوس کومه سطح کې ده؟ ستاسو معلومات څه دي؟
زموږ د معلوماتو پر مبنا هر هفته تغییر کړي، کچه پورته نه ده تللې، کچه ټیټه شوې ده تر یو حده، تقریبا د اویا او د سلو تر منځ واقعي کمې شوې دي.
بله، ځینې واقعیت د سیم دي چې هغه حکومت سره ثبت شوي نه، یا خلک مراجعه نه کوي، یا دا دلیل راوړي چې د ښځو دوسیو باندې غور نه کیږي. په دې دلیل هم اکثرا واقعیت پټیږي او ثبتیږي نه. د دې واقعیتونو څومره تاسو خبرېږئ چې هغه په کلو کې په لرې پرتو سیمو کې؟
په کلیو کې چې لاس رسای ورته نشته، واقعاً دا موضوعاتو پټیږي، دا پېښې به پټیږي. او په هغو کلیو کې، په هغو ولسوالیګانو کې چې امنیت شته او هلته دولت حاکمیت لري، په هېڅ وجه نه پټیږي، ځکه چې اوس خلک پوه شوي دي او د ښځو ریاستونه یې پېژندلي دي. او هغه وړیا نمبر چې موږ دوی ته معرفي کړی 4-4-4-4 اوس ډېر خلک په دوه پوهېږي، هغه خپلې پېښې د تلیفون د لارې شریکوي، مشورې غواړي، او ځینې وخت کومک غواړي، مرسته غواړي.
ښه، په هغه سیمو کې چې امنیت هم نشته او تاوتریخوالی هم د ښځو په وړاندې ډېر دی، د ښځو چارو وزارت څنګه کولی شي چې هغه قضایاو ته ورسیږي؟
په غیر مستقیمه توګه یو خو همدغه د وړیا نمبر دی د تلیفون، دا ډېر مرستندوی دی د ښځو سره، او تر ډېره حده ښځې بلاتې شوي دي، زنګونه وي او مشورې حقوقي غواړي، او ډېر مرسته هم ورسره کېدای شي. او بل یوه لاره چاره یې دا ده چې د کلیو د پرمختیا پروګرامونه چې جوړ شوي دي، د ښځو شوراګانې جوړې کړي، او د ښځو شوراګانې کولای شي چې ځینې وخت ځینې مسایل د متره شریک کړي، او یا دا چې په خپله مشورې ورکړي، د ښځو سره مرسته وکړي. خو تر هغه حده چې په هغو مناطقو کې باید کومک وشي، واقعا نه شي کېدای، په څه چې لاسرسی ورته ډېر سخت دی، دا یو واقعیت دی چې باید انکار ترې ونه کړي.
بله، په افغانستان کې اکثره هغه ټولنې چې د ښځو د حقونو د یادې لپاره کار کوي، یا د همغږۍ په برخه کې یا نورو برخو کې کار کوي، هغوی یو څه نیوکې لري د ښځو چارو په وزارت، وایي چې پالیسی په ټول افغانستان کې د ټولو ښځو لپاره یو رقم ده، الدا چې د تاوتریخوالي بڼه په مختلفو سیمو کې مختلفه ده، او په ځینو سیمو کې د افغانستان تاوتریخوالی ډېر دی د ښځو په وړاندې، په ځینو سیمو کې نشته، په ځینو سیمو کې په لږه کچه کې دي. د ښځو چارو وزارت باید وایي په خپل پالیسۍ کې بدلون راولي، په کومو سیمو کې چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر دی یا بڼه یې بدله ده، په هغو سیمو کې باید دوی خپلې پالیسۍ ته تغییر ورکړي، یعنې هغو سیمو دپاره باید دوی ځانګړې پالیسي ولري. څومره امکان لري دا کار؟ آیا د ښځو چارو وزارت هم په دې باندې کله غور کړی دی؟
دوی لپاره چې موږ تاوتریخوالي ته د پای ټکی ورکړو، اصلا تطبیق د قانون د منع د تاوتریخوالي دی چې پالیسیګانې که هر څومره ډېرې موږ جوړې کړو، او اصلا قانون ونه لرو چې دوی ته مجرمینو ته جزا ورنه کړو، نو هغه به هیڅ مفهوم و معنا ونه لري. خو تر ډېره حده دغه مسایل مشابه دي. په ځینې ولایتو کې مخکې د وخته ودونه زښته زیات دي، په ځینو ولایتو کې اجباري ودونه زښته زیات دي، او دغه ممانعتونه د ښوونځیو د دغو خبرو چې وظیفه ونه لري، ښځه بیرون ته ونه وځي، وظیفه ونه کړي، چې اصلا دا خو خلک خشونت نه ګڼي، چې اصلا اصلي اساسي خشونتونه او تاوتریخوالی اصلا دغه دی چې دوی د ښه ژوند نه محرومي. دا خو په عمومي توګه په ټول افغانستان کې دی، مګر بیا هم که پالیسي نه شو کولای، موږ په بېلابېلو ولایاتو ته بېلابېلې پالیسيګانې جوړ کړو، مګر پلانونه هم بیا بېل دي مطابق د هغو شکل دی، بڼې د هغو تاوتریخوالي، موږ مختلف پلانونه لرو. چې څه کارونه باید وکړو چې د دو مخنیوی وشي.
ډیره مننه سپوږمۍ وردک، ژوندی اوسئ.
تاسو نه مننه.
پای کې د سات د مهم خبرونو غټ ټکی. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اکشن په ورځ د جمهور غوښتونکو د ګوند د ملي کمیټې رئیس رینس پریبس، د سپین ماڼۍ د اداري رئیس او د یو غټ مطبوعاتي شرکت محافظه کار مشر سټیون بینن د سپین ماڼۍ د ستراتیژي د جوړولو د عمومي امیر په توګه وټاکل. په واشنگټن کې د امریکا خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې امریکایان به زر په دې وپوهېږي چې ډونالډ ټرمپ په څه ډول حکومت جوړوي. گمان کیږي چې ټرمپ به د سنا مجلس د وسلو والو قوو د کمیټې رئیس سناتور جیف سیشن، د دفاع د وزیر او د نیویار پخوانی ښاروال روډي جولیانی د امریکا د لوی ښاروال په توګه وټاکي. د نیویار ټایمز ورځپاڼې وړم ورځ رپورټ ورکړ چې د ټرمپ د خارجه وزارت د مقام لپاره په افغانستان کې د امریکا د پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد، د سنا د مجلس د خارجي اړیکو د جرګې د رئیس بوب کورکر، د کانګرس د پخوانی رئیس گینګریچ او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د پخوانی سفیر جان بولټن او په افغانستان کې د ناټو د قوو پخوانی قمندان جنرال سټینلی مکریسټل په شمول څو کسان پام کې نیولې دي. د ډونالډ ټرمپ په ضد د امریکا په مختلفو کارونو کې له تیرو څو ورځو مظاهرې روانې دي. په یوې غټې احتجاجي مظاهرې کې چې د یکشنبې په ورځ په واشنگټن ډی سي کې د ټرمپ نړیوال هوټل مخې ته وشوه، احتجاج کوونکو نارې وهلې چې له ګاونډیانو سره د پلونو جوړول نه غواړو، د دوستۍ د پلونو جوړول غواړو. دا هغوی اشاره د ټرمپ هغه اعلان ته وه چې ویلي کې انتخابات یې وګټل، نو د مکسیکو له سرحد سره په اوږدو کې به څو کیلومتره اوږد امنیتي دیوال جوړ کړي او مزارې به هم له مکسیکو نه بودایي. له واشنگټن ډی سي نه علاوه په نیویارک، لاس انجلس او ماساچوسټ کې هم مظاهرې وشوې. په عین وخت کې د امریکا د اسلامي اړیکو شورا چې د کیر په مخفف نوم شهرت لري وای چې د ډونالډ ټرمپ د انتخابېدو وروسته د مسلمانانو په ضد د کرکې نه ډک ګواښونه زیات شوي دي. دغه شورا په ښاغلي ټرمپ باندې غږ وکړ چې دغو پېښو غندنه وکړي. ټرمپ مخکې ویلو چې د امنیتي وجوهاتو په بنا به په موقتي توګه امریکا ته د مسلمانانو په راتګ باندې پابندي ولګوي، خو د انتخابېدو وروسته یې په دې اړه څه نه دي ویلي. پرون په نوی زیلاند کې د 2.8 درجو په قوت و سخته زلزله وشوه. د زلزلې مرکز د نوی زیلاند تر ټولو غټ ښار کراسچرچ نه تقریبا 9 کیلومتره لري واقع و. دومره قوي و چې د ثقل د مرکز نه تقریبا 200 کیلومتره لري په پایتخت ویلنگټن کې هم ودانۍ ولړزیدلې. رپورټونه وایي چې په ساحلي برخو کې د سونامي سمندري څپو د راپورته کېدو له ویرې په زرګونو خلک له خپلو کورونو نه تښتېدلي دي او په لوړ ځایونو کې پناه اخیستې. د نوی زیلاند د عاجلو خدماتو ادارې خبرداری ورکړی شای چې 15 متره لوړې څپې راپورته شي او نږدې ښارګوټي او کلی ډوب کړي. که هم چې امریکا او ناټو د تیرو 15 کلونو په دوران کې د افغانستان د ملي پوځ او پولیسو په روزلو او اکمالولو باندې په میلیونو ډالر خرڅ کړي او په زرګونو ساعتونه یې په روزنه لیر کړي، د هیواد په زیاترو برخو کې اوس هم عسکر طالبانو ته راوړي، خصوصا په هغه ولایتونو کې چې طالبان په دولتي پوستو باندې معمولا بار بار حمله کوي. د ناټو قومندانان وایي نه یوازې دا چې دغه عسکر خپلې وسلې له ځان سره وړي، هغه نظامي روزنه هم له ځان سره وړي چې امریکایي قواوې او ناټو ورته طالبانو سره د جنگ په خاطر باندې ورکوي. او عراقي قواوو د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې داعش نه د نمرود ښارګوټی نیولی دی. چارواکو وویل چې د عراق د پوځ د نهمې عملیاتي فرقې عسکرو د نمرود د ښارګوټي په مرکز کې ملي جنډه لګولې ده. له بلې خوا په داسې حال کې چې د موصل د ښار د نیولو لپاره له تیرو څو هفتو نه جنګ روان دی او په سلګونو زره عراقي عسکر او د حکومت طرفدارې ملیشي جنگ کوي، خو داسې نه ښکاري چې دغه ښار به ډېر زر سقوط وکړي.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا غږ د آشنا رادیو دا دویمه سهارنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. بلنه درکوو دغه خپرونې ته چې څو شېبې وروسته به پیل شي. تر هغې پورې ستاسو اجازه غواړو. خوشاله اوسئ.